سره مشه د مشال ریډیو د شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هر کله وې ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه په مهمو موضوعاتو راپورونو تفسیر لرو په اډمبه د دې وخت خبرونه وو د بلوچستان په قیدات کې د سرحدي عسکرو پر یو پوسټا د وسلوالو په برید کې او سرتیری وجل شوې دي. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیله مشرانو جرګې له حکومت ته د سیمې په قدرتي وسایلو کې د خپل برخې غوښتنه کړې ده او اسرایلی فوز نن د لبنان په بیروت ښار برید کړی. د خبرو تفصیل د بلوچستان په قلات کې د سرحدي عسکرو پر یو چک پوسټ د وسلوالو په برید کې اوه سرتیری وجل شوي او دیارلس نور جوبل دي. د قلات مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو د نومبر د 15 او 16 په منځنۍ شپه د قلات څخه 8 کیلومتره لرې د جوهان په غرنۍ سیمه کې د شامردان پر چک پوسټ برید کړی دی او په تیښته کې بریالي شوي دي. نوموړي زیاده کړې ده چې د برید پلټنې کې خو تر دې دمه په دغه تړاو سوکنه دی نیولې. په برید کې د وجل شو وو سرتیرو جسدونه او دیارلس نور جوبل کوټې ته رسول شوي دي. د برید ذمواري بلوس بلتون پال ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې ده. د یادونه وړ ده چې د نومبر په 14 هم په مانګي سیمه کې د غزمې پر مهال د ځمکني ماین په 14 کې د سرحدي ځواکونو د یو میجر په ګډون سلور امنیتی سرتیری جوبل شوي وو. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومت ته د سیمې په قدرتي وسایلو کې د خپل برخې غوښتنه کړې ده. د یادې قبیلې مشرانو نن میرالي کې ترسره شوې جرګې ته ویلي چې دوی د خپل خاورې د قدرتي وسایلو د انتظام په اړه مطمئن نه دي او باید د تیلو او ګیس په پروژو کې د سیمې ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. د غونډې یو مشر مولانا شاکر الله مشالډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې باید حکومت ورسره کینی او د وسایلو د انتظام په اړه دویتا ډاډ ورکی.
میشتا د انتظامی یو سړای هن روغای ای ونی تاریخ پر ټیم ورکاوی کا د ونی تاریخ پر د میش دا مطالبه و مانله چې جایز ا دکانه جایز ای بیا دارو تا وشه کا چیرې ای میش پتی سچا غور ونه کو د خپل په خورا باندې چې زمرا کا خپل لاګیا دی یو دا کا خپل باندې په خپل خورا باندې مادانیات خسای غړو.
توریخیل د شمالي وزیرستان په سپینوام رزمک ګډیو میرالی او میرامشا کې میشتي چرته چې د قدرتي وسایلو یو شمیر ذخیره موندل شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د شمالي وزیرستان د مدنیاتو لپاره 13 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د سیمې د قومي او صوبایي اسمبلی او استازي انتظامی او پوځي چارواکو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د بیلابیلو برخو نه مشران هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر الیاس احمد بلور نن سهار د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې وفات شوی دی. سلور اتیا کلن الیاس بلور د حاجی غلام احمد بلور او بشیر بلور رور او د غزنفر بلور پلارو. الیاس بلور د خپل سیاست پیل له عوامي نېشنل ګوند نه کړی و او تر اخره د خپل ګوند ملګری و. نوموړي د خیبر پښتونخوا یو نوموته سوداګر هم وو او د سرحد چیمبر اف کامرس مشر پاتې شوی وو. هغه په کال 2012 کې د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر منتخب شوی وو. د نوموړي جنازه به د اتوار په ورځ د پېښور په وزیر باغ کې کیږي. د پنجاب حکومت د لوګجنې لړې له وجې په دغه صوبه کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. ګڼو نړیوالو رسنیو د ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنس په حواله لیکلي چې د پنجاب د کابینې مشر وزیر مریم اورنګزیب پرون په لاهور کې په یو خبري کانفرنس کې دا اعلان کړی دی. نوموړي ویلي دي چې دا مهال لوګجنې لړې د یوې صحي بحران بڼه خپله کړې ده. اے پی ایجنس د پنجاب د چارواکو په حواله لیکلي دي چې د تیرو دو ونیو لړې نږدې 2 میلیونه خلک نه جوړه کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرول او ډیزلو د اوسنیو بیو د پرځای ساتلو اعلان کړی دی. ګڼو پاکستانی رسنیو چې پکې ډان او جیو نیوز هم شامل دي پرون خبر ورکړی دی چې د خزانه وزارت د اعلامیې له مخې د اوس لپاره به یو لیټر پیټرول په 2.75 روپو او 8.5 پیسو او ډیزل به یو لیټر په 2.55 روپو او په 4.5 پیسو خرڅول کیږي. د پاکستان مرکزی حکومت تر دې وړاندې د اکتوبر په 1.5 د 15 ورځو لپاره د پیټرولو او ډیزلو بیې لوړې کړې وې او د خاورې د تیلو بیې ټیټه کړې وه. او اسرائیلی فوج د لبنان په بیروت خار برید کړی دی. دا لاغي ورستو دا چې اسرائیلی فوج پر هر کو غک کړی دی چې دغه سیمه څخه اوزي. نن د ای پی خبر ایجنس په ویډیوګانو کې خودل کیږي چې د بیروت پر جنوبی سیمه د حمله ورستو د ودانه او څخه لوګي راپورته کیږي. د برید لک سات وړاندې د اسرائیلی فوج ویان پر ایکس پانا پاربه کې ځایي اوسیدونکو ته ویلي چې تاسو له حارت هریک سیمې سره نږدې یې چې حزب الله ډله پکې خپل پټنځایونه لري. کومو ته چې با په نږدې وخت کې اسرائیلی عسکر په خپل پوره قوت ځواب ورکړي. بلخوا د لبنان سرکاري خبري ایجنس ان ان اے خبر ورکړی دی چې دښمن نن پر حارت هریک سیمه برید کړی دی چې پکې ولسی ودانیو ته زیانونه رسولي دي. لا هم په دغه برید کې د مرګ جوب لپاړه پوره شمېرې مخې ته نه دي راغلي. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه موریده او که د خپرونې تر پای را سره پاتې شئ نو نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بلوچستان په قلات کې په یو پوستا په وسلوال برید کې اوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت ورته د سیمې په معدنیاتو کې خپل برخه ورکړي.
کچیرے اے میش پتی سچا غور ون کو تو ریفل با پورا بندی چ سمرا کا اپنے لگیا دی یو دا کا اپنے باندھ دی.
د سویلی وزیرستان د بدر سیمه خلکو ویلی دی چې د فوز او وسلوالو ترمنس په انخطو کې دوی ته تر ټولو ډیر تاوان رسیدلی.
ارمی ولادی کا دا نور وسلوال چې کین دی میش و دوار کا دا اپیل کا وی چې دا عوام معاف کو.
او په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې امنیت خراب دی، وزیر اعظم شهباز شریف را روانو ونه د اپیکس کمیټه غونډه را بللې ده.
جایزه به مخلی چې کم نیشنل اکشن پلان دی چې هغه باندې عمل درآمد سو رهدا پوره شو چې نور څه تبدیلیاں پکارې دي.
د سیمې اونانه نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. ورزو بلوچستان ته چرته چې په قیلات کې په یو پوستا د وسلوالو په برید کې دیارلس امنیتي سرتیري وژل شوي دي او دیارلس نور زخمیان دي. چارواکي وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. په دغه غاړه باندې پلټنې روانې دي. بلخوا بلوچ بلتونپاله ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د برید ذمواري منلې ده. تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکي.
د کوښ څخه یو سلسله مشت کیلومتر لري وسویل لورته د کلات په جوهان سیمه کې تیر شپه د جنو نصرګنو وسلوالو کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ یا پوسټا برید شوی دی چې لامل یې و امنیتي سرتیری وژل شوی او ډیر لس نور زخمیان دي. د خبره د کلات اسیسټنت کمشنر علي ګل بلوچ د نومبر په 14 نیټه و مشال ریډو ته کړی ده او زیاته کړه چې دا پیښه د نومبر په 15 او 14 منځنۍ شپه د کلات څخه 5 کیلومتر لري ته جوهان په غرنۍ سیمه کې هغه وخت رامنځته سو کله چې د جینو نصرګندو وسلوال لخوا د شمردان پر چیک پوسټ باندې برید وسو. د نوموړي په خبره چې د پیښې وروسته نصرګندو وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي خو هغه د وسلوالو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او زیاته کړه چې د پیښې وروسته مړي او زخمیان و کوچ ته انتقال کړي دي. د نوموړي په خبره چې د پیښې وروسته سرحدي عسکر او نور امنیتي سرتیری د پیښ ځای ته رسیدلي او هلته د پلټنې کار پیل کړی دی خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی. بلخوا د بلوچي وسلوالي ډلې بی ال یا بلوچ لیبریشن آرمی له لوري د کلات نننۍ پیښ ذمواري قبله سوې ده. په ټولنیزو رسنیو په خپور شوي یو بیان کې یادې ډلې ادعا کړې ده چې د برای شپې په برید کې د پاکستان و فوجانو ته په لویه کچه تلفات اړولي دي. لیکن تر اوسه د بلوچستان د حکومت لخوا پر دې پیښه باندې څه خبرګون نه دي ښکاره سوی. په دې ترڅ کې په وار وار د حکومت بلوچستان د ویان شایدرین سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د کلات پر نننۍ پیښه سخته خواشنۍ ښکاره کړې ده. د نوموړي لخوا د جیو نیوز پر وبپاڼه په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د کلات په پیښه کې د وژل شوو عسکرو د کورنۍ سره په دې غم کې برابر شریک دي. دا د ونې وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په صوبه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د دې څخه له مخه د نومبر په نهمه نېټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د اورګاډي پر سټېشن یوه چاودنه شوې وه چې له امله د چارواکو په خبره اوږد کسان وژل شوي او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان شوي وو. په مړو او زخمیانو کې ځینې فوجیان هم شامل وو. څوک چې د چارواکو په خبره د فوجي تربیې د ترلاسه کولو وروسته د جعفر اکسپرس څخه بېرته و خپلو کورو ته روان وو. د یادې پېښې مواري وروسته بلوچي وسلوالې ډلې بیل یا بلوچ لیبریشن آرمي اخیستې وه او خپله د پېښې وروسته د کوټ کمشنر امزه شفقات د خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړې وه چې د کوټ په ریلوی سټېشن چاودنه د ځانمرګې برید له امله شوې ده. دا ډول د نومبر په 14 نېټه د بلوچستان په پښتون میشته برخه زیارت کې د مانګي په غرنۍ سیمه کې د مځکې لاندې د ماین د چاودنې په نتیجه کې د سرحدي عسکرو یو میجر اسیب او حوالدار نور احمد مړ او درې نور عسکر زخمیان شوي وو.
دا مشال رادیو ده.
د شمالي وزیرستان د توریخیل قبیلې مشرانو جرګې کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې د وزیرستان په لسو کې 15 تحصیلونو کې 2 میشته دي او مدنیات دغل تروزی نو دوی د خپل خاورې د مدنیاتو مراد غواړي. دوی ویلي دی حکومت دی د دې کار لپاره هم د دوی د قبیلې له خلکو کمیټي جوړه کړي. دوی دړکه ورکړه دا که غوښتنه نه منل کیږي او په مدنیاتو کې وته خپل برخه نه ورکول کیږي نو په احتجاج بلاس پورې کوي. بلخوا چارواکي وایي د ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې.
د شمالي وزیرستان توریخیل قبیلې مشرانو میرعلي کې نن د یوې غونډې پر مهال حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی په تحصیلونو سیمو کې قدرتي مدنیاتو تیل ګیس روانو پروژو کې د حکومت دوی مطمئن کړي. غونډه کې دوی ویلي چې حکومت ورسره څو ورځو کې جرګه وکړي د دوی په سیمو کې چې کومې پروژې پیل شوې هغې لپاره د دوی د قبیلې خپله کمیټي وټاکي، ګنې احتجاج په توګه په دغو پروژو کار بندوي. توریخیل د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې په 15 تحصیلونو کې میشته دي، لکه سپینوام، رزمک، ګډیو، میرعلي او میرامشاه. د یادې غونډې یو ګډونوال او توریخیلو یو مشر مولانا شاکر الله غونډې ته وینا کې وویل چې حکومت د دوی په غوښتنه غور وکړي. د دوی په سیمو کې چې د مدنیاتو کمې پروژې پیل شوې دوی ته روزګار، ځوانانو برتی او نور مراتو په اړه د دوی خپله کمیټي وټاکي.
انتظامیه سره یو ټیم تا کلای وو ته قانون اجازه دارو کوي کنه قانون دا وی چې خور نه دا کمیټي او جوړه شي میشتا د انتظامیه یو سړای هنه روغای ای ونیس تاریخ پر ټیم ور کوي کا د ونیس تاریخ پر د میش دا مطالبه و مانله چې جایزه د کنه جایزه وی بیا دارو تا وشي کچره ای میش پکې سچا غور ونه کو نو خپل په خور باندې چې سمرا کپنه لا گیا دي یو دا کپنه باندې پخپل خور باندې مدنیات خصای غړو.
صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان مدنیاتو لپاره 13 کسیزه کمیټي جوړه کړې چې د یادې ضلع ناکامي او صوبایي اسمبلی استازو، ضلعي انتظامي او فوزي چارواکو پرته نه مشران د شمالي وزیرستان مختلفو سیمو نه پکې شامل دي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د ضلع په سطح یوه کمیټي حکومت ټاکلې د غلطه د تیل او ګیس رایستلو پروژو کې ځایی خلکو ته د روزګار، نوکرۍ او نور پورا مراد ورکړل کیږي. نوموړی وویل چې یادې قبیلې مشران به هم راغونډ کړي او مطمئن به یې کړي. توریخیل قبیلې مشران وایي چې د دوی 15 تحصیلونو کې چې کومې پروژې روانې دي د دوی خپله کمیټي د وټاکي. د دوی په تحصیلونو کې چې کوم مدنیات راوځي په هغې کې چې کوم مراد ورکړل کیږي د هغې تعین به د دوی خپله کمیټي وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو د بې طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه. د خیبر د تعلیم څانګې د یادې ضلع په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو په موخه د څارنې یو نوی نظام پیل کړی دی. د تعلیم د څارنې اداره له 950 نه په زیاتو سرکاري سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ لپاره د کوټ سیستم شروع کړی دی او د دوی وینا ده چې اوس کوم استاد سکول ته نه حاضریږي او یا هم د ځان په ځای کوم بل تن سکول ته استوي نو پته به لګي. دا په داسې حال کې ده چې په خوا به خلکو شکایتونه کول چې ډیری استادان له ملک بهر نوکری کوي، خو دلته په سرکاري سکولونو کې هم تنخواګانې اخلي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خبر د تعلیم د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مرستیال افسر خالد خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی په دې ضلع کې په لومړي وار ټول سرکاري سکولونه د یو مخصوص نظام لاندې په ریکارډ راوستلي او اوس استادان نشي کولای چې د سکولونو نه غیر حاضر شي او یا هم د خپل ځان په ځای کوم متبادل تن سکول ته ولیږي.
په خیبر کې تقریبا زموږ سره چې کوم ای ایم آئی کوڈ بتوئی ڈائریکٹریٹ اسائن کئی مختلف اسکولوں تھا ایجوکیشن مینجمنٹ اینڈ انفارمیشن سسٹم دا وہ پر ریکارڈ بانے دا آر سی ای ایم آئی کوڈ چیری سمن اسکولوں تھا اسائن کرے داغت آتا تقریباً 755 زمنگ سرا جوڑی ای ایم آئی سرا او کم ہیبی چو لکم عادتن خلق بچی چې هغه په ډیوټی نه کولې بل پراکسیس چې وته وی لکه دا یو خپل پځی باندې بل یو کس په برتی کړه هغه موږ ټول ریویسټ او رپورټ هم کړو بالکل ما سیستم ول ختم کړو. داسې موږ ډېر ټیچرز دي چې هغه په مخ کې وفارند کې و هغه موږ رپورټ کړی هغه بازی نو کورونه لړ بازی ډیوټیان لرل نو زمونږ په چیک اینڈ بیلنس ته
نو موډي ویل چې دوی په دې سرکاري سکولونو کې د هر ډول نیمګړتیاو رپورټ تیاروي او بیا زموارو چارواکو سره شریکوي.
د سټوډنټس هم موږ مانیټرینګ کوو چې یاره ایبسنٹ څومره دي ورې سکول ته ناراضي آر ایم ایچ کې مې د ضلع چې کوم ډپټي کمشنر دی هغه سره موږ میټنګ کوو په دې کې بیا ډی او آفیسز والې چې کو هغه مېلي کو هغه فیملی دواړه سربران هغه راضي او هغه ته موږ د خپل کارکردګي ښیو چې موږ دا مانیټرینګ وکړو دې میش دا ستا په سکول کې دیوال نو بجلی نشته باتروم نشته دی لاره وته ټیک نه ده چوکیدار نشته وغیرہ دا ټول هر څه شي چې دي چې کوم موږ ته اسائن شوی دی موږ ډی سی ایم ایس ته چې کوم د جاب نیچر چې کوم یو دی نو هغه مطابق زمونږ یو خودکار سیستم دی.
په خیبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی یو فعال معروف شاه اپریدی ویل چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو حاضری ښه شوې خو د بده مرغه په تیرو دوا کالونو کې د نهم او لسم بورډ امتحانونو کې نتیجې کمزوري راغلي نو په کار ده په دې سکولونو کې د معیاري تعلیم ورکولو لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
ټیچرز درون او بیا هم چې ده کنه بده مرغه د موږ د سرکاري سکولونو هغه ریزلټ چې دی خصوصي چې موږ په میټریک او په انټر کې ګورو هغه چې تسلی بخش نه دي نو که دوی د فیسیلیټیز کتو سره سره د کوالټي ایجوکیشن د انشور کې دوه پرم چې کنه خپل داسې پروفارما ډیزاین کی چا غ باندې ټیچرز مطلب چې سیس شي او سټوډنټس سیس شي نو دا به چې د تعلیمي پرمختګ کې به چې دا یو ډیر ښه مثبت عمل وي.
په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د نو قبایلی ضلعو ته د نورو ادارو ترڅنګ د ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي په نوم د تعلیم د څارنې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او تعلیمي انتظامی ډانچه کې بدلون راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
د نوخر پولیسو ادارې د مېرمنو او د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو نوی او ځانګړی یونټ پرانسته دی. د پرانستې پر مهال د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات قمر ویلي دي چې دا یونټ به د مېرمنو او ماشومانو د جنسي او نورې زورونې د راپورونو ترلاسه کولو وروسته چټک اقدامات کوي. په دې یونټ کې ټوله عمله د ښځو ده او د پولیسو په وینا دا پرېکړه ځکه شوې ده چې له مېرمنو سره نور مېرمنې په اسانه د زړه حال ویلی شي. تفصیل د خالده نیاز پر راپور کې.
د نوخار ضلع پولیس مشر اظهر خان ویلي د یونټ جوړولو مقصد ښځو ته یو پلیټ فارم ورکول دي چې کچرې دوی باندې تشدد یا دوی سره زیاتې وشي نو چې دوی د دې خلاف اسانه سره رپورټ درج کولی شي. د زیاته کړې ده د یونټ ته ټول ضروري سهولتونه ورکړي دي.
سونا درخواستوں ناراضی داغی و ای ٹیگنگ کی گی اور اغابہ بیا رستو ادا ماندے با قانونی کاروائی کی ہوگا بمنگتا ڈیلی بیسس ماندے رپورٹ ڈی پی او آفس تا پٹ کی دا چکم دے نو دے تا منگیو خاص ڈیڈیکیٹڈ گارڈ ایم سرکاری مختص کو دا دے دا پارا چکم میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دی یا موقع تا رسپونڈ کول شی نو چے دا اغی دا پارا دا اویلیبل وی او دا میڈیکو لیگل اوبلیگیشنز دا پارا غی ہسپتال تا رسول شی یا کس کال دے سینٹر تا موصول شی نو چے کم زے کس جرم روانی نو چے التا رپورٹ کول شی زمنگ سٹاف
د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز د زنانو مرکزی ونگ صدر او پخوانی د صوبائی اسمبلی غړی سومی فلک نیاز پدی اړه مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دا یو ښه اقدام دی. دا وایي دی یونټ سره به خزی د دې جوګشي چې خپل شکایت دلته درج کړي. دی زیاته کړې ده کچری یوې خزی سره جنسی زیاتې کیږي یا نور تشدد پکیږي باید دا د دې خلاف آواز اوچت کړي او د کورنۍ خلک هم د دې ملاتړ وکړي.
نو کومونګا غا مسله په کور کې او یو نو زمونږ مشران چې کمی کا زمونږ موري کپلاری ک د فیملی ار مشر وینو اغه خبره دومره لوی کی چې الٹا اوماغ کس را گیر کی چیرا دا مسله بتا سو کی وی زما خاص کر والدین ته دا خواسته چې مهرباني وکي خپل بچو سره دا غي مسلې خلکول کوشش وکي دا غي چې تاسو ته کوم خبره کوي دا غي سره پورا مطلب انډرستانډینګ پیدا کی خپل کی د خپل بچو منس کی چې تاسو سره خبره شیر کوي چې صدا سے مسله وی چې تاسو سره شیر کیږي نو دا غي بخل روزي چې دا کوم خبره خل نه روزي نو هغه به ظاهره دا هغه به جرایم بم زیاتی.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن شمیرو تر مخه کال 2000 شلم کی نوخار کی نه خصوصا سرا جنسی زیاتې شوه. کال 2000 یوشتم کی د غشمیرا سلور وا. کال 2000 دوشتم کی نه ولی دروشتم کی سلور خزی د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق دروان کال اولنې سلور میاشتو کی نوخار کی شپږ ویش خصوصا سرا جنسی زیاتې شوه دي. خالد نیاز مشال ریډیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا او تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے ہو رہے دا سویری وزیرستان د بدر سیمی خلق وای چې د فوز او وسلوالو ترمن د جګړې لوجی تر ټولو زیات تاوان دوی تر رسیدلې دي. دوی زیاته کړې ده چې دا وس نه لري چې د یو لوري د جګړې مخه هم ونیسي خو د فوز او وسلوالو په ډزو د سیمې خلکو ته مرګ جوبله اوړي او بدامنی ورسته ورځ زیاتېږي. د سیمې خلکو دا هم ویلي دي چې د اوختي تاوان په جواب کې حکومت ورسره سر ډول مالی مرستې نه دي کړې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلی دی چې د پوز او وسلاول ترمنځ جګړه کښی د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله دغه حال په دا رنګ بیانوي.
سخت مشکلات سره مخامخ ده. فرنګ چې کوم پلا کیږي دغه غونډ و عوام ته نقصان رسیږي. په دښه د عوام مول غوز دې دب شو لګیږي. دغه د نقصان د ورکول انتظامیا لوړ دا پند فکر غور کوي نه او خاص کر مش صبیا کو ماتا دا پیل کوي. دا په وزیرستان شه د وینې ته ول باند کټه د خور غریب وینې ته ایږي او په دا پند د الیمین ګنداپور فورن اکشن وکړي کني دغه
حکومت مالی مرستا ہم نہ کوي. موجود بھی
پدارا پورا دا جنو دیا سی دی مور دی او په ویس پرای جکیم خالک تور نو خنات شوی دی ها زیر پی آنه ی خالتا ندی ور کری
دی سویلی وزیرستان پر زیل بدر سیمک شی دی وصلاول سرا دی شوی جاگاڑ پا براک شی دی پوز چارواکیو لیاسا هم ویلی ندی او دی سویلی وزیرستان بدر سیم او سی دین کی دی شوی تاون غشتن پا براک شی مشال ریڈیو چی دی زیلینا دی صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان او دی قومی اسمبلی نمائندہ زبیر خان سرا دی تماس نیول حسا وکڑا خو آغوی خپل موبائل پورتا کول خواش نکڑل او دی سویلی وزیرستان پر ضلع او سی دین کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چی کا پوز یہ پا ضلع کشے دی امن حالات زر شا نکڑی بیا وہ یہ دی سیم او سی دین کی پلوی احتجاج لست پورے کول بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این یا ورچوال پرائیویټ نیټورک د تړلو فیصله کړې ده حکومت وایي چې تر هغه د تړل شو ویب سایټونو د کتلو او یو بل سره د انټرنیټ د لارې د رابطو لپاره د وی پی این نه کار اخلي خو د میډیا ځنو پوهانو او شنونکو د حکومت دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې دا نه یوازې د خلکو د اظهار په ازادۍ د قدان لګولو هڅه ده بلکې دې سره به په کاروبار کوونکو او زده کوونکو هم بد اثر پرېوځي تفصیل د راشد خټک پر راپور کې
د پاکستان حکومت د ناقانونه وی پی این یا ورچوال پرائیویټ نیټورک د تړلو پریکړه کړې ده په 15 نومبر د کورونا چارو وزارت پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته په یو لیک کې ویلي دي چې تر هغه د وی پی این په مرسته خطرناک پرتشدد او غیر اخلاقي ویب سایټونو او مواد ته لاسرسي لري د یو بل سره تماس نیسي او بیا په ملک کې ترګري کوي ځکه باید وی پی این وتړل شي وی پی این د ښه انټرنیټي موادو او ویب سایټونو ته لاسرسي لپاره کاریږي چې حکومت لخوا بندیز پرې لګول شوی وي په پاکستان کې په ایکس یعنی پخوانی ټویټر هم بندیز دی او د وی پی این نه بغیر نه خلاصیږي وی پی این د بندیز سره به په نورو ویب سایټونو سربیره خلک ته ایکس کارولو نه هم بې برخې شي اسلام آباد کې د میډیا ماهر او د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د حکومت پریکړه غندلې ده او دا د خلکو ته اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو هڅه ګڼلې ده هغه په دې حق له یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
حکومت طرف جکم دا اقدام دیا جکم پروپوزل دے کما آئیڈیا دا دا غیر مہذب معاشرے عکاسی دا دنیا کے نن سبا ٹول کا سبق دے کا بزنس دے کا کاروبار دے کا کم یو ارتھ دا جوان توالے اگا دا انٹرنیٹ یا دا میڈیا پر ذریعہ کی گی اور دا غشی بندول دا پاکستان منگے اور ڈارک احتبیا واپس بوزی دنیا کے پا معاشرے کے با بدی بمی اور خوالے بمی تو خدا نے شکر جے ایبسلوٹلی بدی بالکل ختم کی جے خلق دے صرف خخ کار کئی دا دوالا پکار دی اور دا با خلق ڈیسائیڈ کی جے منگے پارا سب پکار دی ان یو میڈیا ایکسپرٹ پر ہیس بزبا تاو صدا ہوا چې ودا سے اقدام دے کنا چې دې په هر سطح باندې د ری خلاف आवाज پورته کول پکار دی
اسلامی نظریاتی کونسل هم د وی پی این کارول ناروا او غیر شرعی بلل دي په یو خبر پانه کې د کونسل مشر علامه ډاکټر راغب حسین نعیمی ویلی دي چې د ناقانونه او غیر اخلاقی مواد کتلو د پر د وی پی این کارول ناروا دي او ریاست دا حق او واک لري چې دا وتړي پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی هم په 15 نومبر په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دوی په ملک کې تر اتو لکو زیات غیر اخلاقی ویب سایټونه تړلي دي په خبر پانه کې ویل شوی دي چې په ملک کې تر 40 میلیون زیات خلک په یو ورځ کې دغه ویب سایټونو کتلو هڅه کوي خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجنګار مبارک علی مشال رډیو ته ویل چې دا په اصل کې په ټولنیزو رسنیو په حکومت او نورو ادارو کې دونکو نیوکو د لارې نیولو هڅه ده
نا اهل خلق چې کله اختیار کې راشي نو هم دغه رنګ حرکتونه کوي اولې پابندي ولګوله په انټرنیټ باندې او په ایکس باندې بیا دا غې نه پسو چا چې لکه د وی پی ان استفاده کوله د وی پی ان د لارې هغه خپل مات ګډ کار روان کړو هغه باندې لکه د پابندي خبره ده دا خو کوي کله دا ستاسو په خیال باندې علاج هم دغه نو بیا خو دا لارې کوسی دا سړکونه دا غټه چې کوم دینه تګلارې دا هم بندې کوي ځکه چې د شتګر په دې لارو په دې سړکونو باندې راځي او کني خپل استعداد د سیوا کې کده شتګر دا یا چې کوم په معاشره کې لکه منافرت سیوا کې دا هغه خلکو د مخنیوي لپاره دی خپل استعداد سیوا پابندې لګول دا حل نه دی د خبرو
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر هم په 15 نومبر په اسلام آباد کې د مرګل ډایلاګ په نوم یو غونډه ته د وینا په مهال په ټولنیزو رسنیو د دروغو او ناسمو خبرونو خپرېدل یو لوی ستونزه وبلله په پاکستان کې د فروری د 19 نیټې راځي په ایکس نه اعلان شوی بندیز لګیدلې ده پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی د وی پی این د رجسٹر کولو لپاره د 3 نومبر اخیرنۍ نیټه ټاکلې ده راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
مشال رادیو د غوږ اوریدونکو زمونږه خبري غړی او ری او د دې سره د روان خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. نو راځي چې د دې وخت مهم خبرونه. د بلوچستان په قلات کې د سرحدي عسکرو پر یو چیک پوسټ د وسلوالو په برید کې اوه سرتیری وژل شوي او دیارلس نور جوبل دي. چارواکي وایي د برید پلټنې کوي. بلخوا بلوچ بلتون پاله ډلې بلوس لیبریشن آرمی د برید ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان د توري خیل قبیلې مشرانو جرګې له حکومته غوښتنه کړې ده چې د سیمې په قدرتي وسایلو کې د ورته خپله برخه ورکړي. د یادې قبیلې مشرانو نن په میرالی کې جرګه کړې ده او له حکومت ته غوښتنه کړې ده چې باید د تیلو او ګیس په پروژو کې د سیمې ځوانانو ته روزګارونه ورکړل شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر الیاس احمد بلور نن سهار د ورپېخې ناروغۍ له امله په پېښور کې وفات شوی دی. څلور اتیا کلن الیاس بلور د حاجی غلام محمد بلور او بشیر بلور ورور او د غزنفر بلور پلار وو. دا پنجاب حکومت د لوکجن لړې له وجې په دغه صوبه کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې چارواکو ویلي دي چې د تیرو دوو اونیو لړې نږدې دوه میلیونه خلک ناجوړه کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت د پیټرولو او ډیزلو د اوسنو بیو پر ځای ساتلو اعلان کړی دی. ګڼو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی دی چې د خزانه وزارت د اعلامیې له مخه د اوس لپاره به یو لیټر پټرول په 238 روپو او 38 پیسو او ډیزل به یو لیټر په 255 روپو او په 14 پیسو پلورل کیږي. او اسرائیلي فوج د لبنان په بیروت ښار حمله کړې ده. د لغې وروسته دای چې اسرائیلي فوج پر خلکو غږ کړی دی چې د دغه سیمو څخه خوندي ځایونو ته لاړ شي. اوردونکو دار دې وخت مهم خبرونه او اوس یو شمیر سیمایزه او نړیوالو چارو ترازو. نن هم د لبنان د پلازمینې بیروت د جنوب پر ځینو برخو هوایی بریدونه شوي دي. تر دغه بریدونو وړاندې د اسرائیلو پوز په اعلامیه کې خلکو ته ویلي وو چې نور ځایونو ته لاړ شي. د اسرائیل لخوا له تیرې سه شنبې د بیروت د جنوب پر زیاتو برخو چې تر ډیره حزب الله ډله ورباندې کنټرول لري بریدونه زیات شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د فرانسې خبری آژانس په تصاویرو کې ښکاري چې د لبنان د پلازمینې بیروت پر جنوبي برخو هوایي حملې استوي او په دریو ساحو کې له ودانیو لوګي پورته کیږي. د احتمالي مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. د لبنان حزب الله ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه تروریستي سازمان ګڼي د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، خو اروپایي ټولنې یوازې د حزب الله پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. تر نننیو حملو مخکې د اسرائیل د پوځ ویان افیخای ادرئی پر خپل ایکس پاڼه په یوه اطلاعیه کې د بیروت د حرت حریک له اوسیدونکو له دغه ځایه د وتلو غوښتنه کړې وه. هغه په عربي ژبه د سیمې اوسیدونکو ته لیکلی وو، تاسو د حزب الله تاسیساتو او منافیو ته نږدې پراته یاست. د اسرائیل پوځ به ډیر ژر د دغو تاسیساتو په وړاندې په ځواک سره عمل وکړي. ادرئی ځینې مشخصې ودانۍ یادې کړې وې او له اوسیدونکو یې غوښتنه کړې وه چې 500 متره لرې ولاړ سي. د لبنان دولتي خبري آژانس ان ان اي ویلي دشمن درې هوایي حملې کړې چې یوه یې حارت حریک ته نږدې سوې چې په نتیجه کې څو ودانۍ ویجاړې سوي او په ساحه کې نور زیانونه اړولې دي. د بیروت پر جنوب د اسرائیل پر لپسې هوایي حملې د دې سبب سوي چې له دغو ساحو ګڼ ملکیان نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو ځینې یې د ورځې په اوږدو کې پر خپلو کورونو او کاروبارونو د پوښتنې لپاره بیرته خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. د اسرائیل پوځ نن شنبه دا هم ویلي چې په لبنان کې د حزب الله ډلې له لوري توغول سوي بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. دغه پوځ ویلي د یو ساعت په موده کې د اسرائیل د شمال پر لوري دغه بی پیلوټ الوتکې چې په منفجره موادو بار وي ویشتلې دي. د لبنان د دولتي خبري آژانس د خبر لمخې د جمینه وخت هم د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا څو هوایي حملې سوي وي. حزب الله ډلې تیر شپه ادعا وکړه چې د توغندیو په دوو حملو سره د اسرائیل په شمال کې د اسرائیل د پولیو ځواکونو یو کنډک ویشتلی دی. اسرائیل پر لبنان د سپتمبر میاشتې له 23 خپلې هوایي حملې زیاتې کړي او تر یو کال محدودو سرحدي نښتو وروسته یې خپل ځواکونه هم لبنان ته داخل کړل. د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل د حماس ډلې له حملې وروسته د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیل ترمنځ هم ډزې تبادله کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د لبنان چارواکي وایي د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په دغه هیواد کې څه باندې 3440 کسان وژل سوي دي. د نړیوال بانک د پنجشنبې ورځې د معلوماتو له مخې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د وسلولو شخړو له کبله د لبنان اقتصاد څه باندې 5 میلیارد ډالره زیان لیدلی او د اساسي پروژو د زیانمنېدو له کبله هم په میلیاردونو ډالرو نور زیانونه وراوښتي دي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان
په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع د نامنه سره مخ دي او په امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف پر روانه ونه د اپیکس کمیټې غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې به د فوز د مشر په ګډون د سلور واړو صوبو اعلی وزیران هم برخه اخلي او په کې به ترهګرې پر ضد په قامي تګلاره بحث کیږي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د مخالف تحریک انصاف د حکومت خلاف د نومبر په 24 د احتجاجي لاریون اعلان هم کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې و.
په پاکستان کې کدا مهال یو خوا د صوبایي او مرکزی حکومتونو ترمنځ د اختلاف لکبله سیاسي بیقراری رامنځته شوې ده، نو بل خوا د خیبر پختونخوا په پخوانیو قبایلي او سویلي ضلعو کې د نامنه پیخي ډېری شوې دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو د مرکز د وروستي راپور تر مخه روان کال یوازې د اگست په میاشت کې په وسلوالو بریدونو او بمی چودنو کې د 290 عادي وګړو او 450 امنیتي سرتیرو په ګډون لک تر لګه 250 کسان وجل شوی دي. په دې کې ډیر مرګ جوبلا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اوریدل ده. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې له اسلام آباد خبریال او شنون کې نوید صدیقی وویل چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مخ په زیاتیدونکو بریدونو نورستو د امنیت په ځای کولو لپاره په حکومت فشار ډیر شوی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف په دغه موضوع د بحث لپاره را روانه ونې د اپیکس کمیټې غونډه هم رابرلې ده.
اوس حکومت دا فیصله کړې ده، وزیر اعظم دا ویلي دي چې دغه د مرکزی اپیکس کمیټې اجلاس رابرل دی. روانه هفته کې اسلام آباد کې کیږي وزیر اعظم هاوس کې، نو دا وایي کې به آرمی چیف او درې واړه سروسز چیف دي، څلور واړه کوم وزیر اعلی چې دي صوبایي ایتم بلنه ورکړې ده، ای به هم راځي. دې نه علاوه انټیلیجنس چیف دي، ای به په دې کې شرکت کوي. پرمختګ جایزه به مخلي چې کوم نیشنل اکشن پلان دی چې هغه باندې عمل درآمد 100 هدف پوره شو، هغه کې نور څه تبدیلیان پکاری دی، نو او یو حکومت عملی به جوړی چې دا دهشتګردی به څنګه کمیږي، ولې رست او رزه دلته زیاتیږي.
د بدمنې دا پیخي په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د نومبر په 24 د حکومت خلاف په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مسلم لیگ نون غړي رشاد خان وایي چې په صوبه کې د امنیت وضع ځکه خراب ده چې صوبایي حکومت په احتجاجونو کې بوخت او په جنوبی ضلعو کې وسلوالو گشتونه پیل کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت د صوبې د امنیت د ستونزې په هواري کې پاتې راغلی دی.
حکومتي ریټ نشي قائمولې، عوام له امن او امان سہولت نشي ورکولې، یا تخپل د فنډینګ بندوبست نشي کولې، تغیر پر आवाज نشي وشتولې. بیان ته پکار شي دا قوم حکومت دی ټرک بته پسې رواني، د پکار دا چې عوام سره دی یووالي مظاهره وکي او حکومت دی پر خوده اعلان وکي. دلته موږ خپل صوبه پرې خدا زمونږ ټول مشينډري حکومت دا پیسې وسایل لغه پنجاب دی پر استعمالېږي. موږ د لاهور جلسیوم ټیکا واستي دا، موږ د ترنول جلسی ټیکاوم واستي دا. نو حکومت ټول ترجیحات دغه ته پرتی دي چې موږ احتجاجي سیاست بسنګ کوو، نو مسایل دغه وجنه دي.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورن ردوی او وایي چې د صوبې امنیت تجمن دی او د پولیسو د صلاحیت لا قوي کولو لپاره ورته وسلې او ضروری آلات ورکړي دي. د بنو نادې اسمبلی غړي او صوبایي وزیر پختونیار خان وایي چې وفاقي حکومت ورلا پوره پانګې نه ورکي، خو د خپل وسایل سره سم په صوبه کې د امنیت لپاره حل ځلې کوي.
بستر بس بس نمبر کو لګي وسره اسلحه غیر نفری تعداد استعداد له اثر ته بڑو کولو سلسله مو یو خپل شروع کړو. کوم د ملټیسي واقعیت روان دي نو هغه خو د یو ورځې ګندې نه چې یو پس کې مو صفاقو زیر خبره ده. وفاق هم په دې کې مرکزی کردار دی. وفاق د یو ظالم کردار دی او جبر کردار لګیا دی. ادا کوي موږ د خپل حساب خپل برخه نه کوي چې کوم زموږ د سره وسیلې یا موږ د سره کوم پکې اجازه دي چې موږ ته راکړي موږ په خپل بده خلکو او د خپل ادارو باندې دلته استعمال کوو ویل کوو هغه ته پیدا ورسو او ردلی خو موږ هم دي چې چیف منسٹر صاحب دا میټینګ ته کال کړی ته خو چې کله هغه ته باقاعده تور سره باضابطه هغه کال کی نو زیر خبره دا هغه بد صبح خپل مفادات دي هغه بل ته مخامخ کوي.
د یادونه وردا چې پتی رسو میاشتو کې د پخوانی او قبایلی ضلعو په ګډون په بنو لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې پادی وګړو او امنیتی ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او په وزیرستان کې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطا ځنو وسلوالو ډلو گشتونه هم پیل کړی دي. سیمه کې د روانې بدامنۍ خلاف پښتون ژغورنې غورزنګ د نومبر د 28 نه یو ځل بیا د احتجاجي لړۍ پیلولو اعلان کړی دی.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د پیښور کمشنر ویلي دی چې پولیسو په تیره یو ونې کې په نشو روغ دی په سلګونو کسان نیولي او د درملنې مرکزونو ته لیږلي دي. دا کمشنر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې هڅه کوي چې په کمپاین کې د لګ تر لګه 2000 کسانو درمل نه وشي. د نشې موادو او د روغ د کسانو د درملنې چارو په ایوب خان پر حکومتي اقدام نیوکه کړې ده او ویلي دي چې پر ځای د دې چې پولیس د لارو کوڅو سړکونو څخه خلک نیسي باید پوهان له روغ د کسانو سره خبرې وکړي او درملنې ته وهڅي. تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د نومبر په 14 نیټه د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیره یوه اونۍ کې په نشو روغ دي څه باندې 800 کسان له دې ښار مختلفو برخو نه د پولیسو په ذریعه اوچت کړي او بیا بهالۍ مرکزونو کې یې داخل کړي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو دفتر یو این او ڈی سی سند یافتا ماهر ایوب خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د خیبر پختونخوا حکومت د دې ګام ستاینه کا چې په لویه کچه د کمپاین لپاره فند منظور کړای خو په کار ده چې په نشو روغ دو کسانو علاج د نړیوال معیار مطابق وشي چې د علاج نه پس بیا په نشو اخته نشي.
دې لپاره کار چې یو داسې اپروچ چې دا کسان موټیویټ کړی شي او ګریجولی دا سنټر ته راشي. داسې نه چې اکدم یو ورځ کې تر 1500 کسان یو سنټر ته ورکا 2300 کسان بل ته ورکا چې دې په پولیس ته ذریعہ سړکونه نه په زور ادا کسان نیسي. هغه خلکو کې داسې پروفیشنل اپروچ دی نه هغه کوي چې ټول نه بنیادی شي موټیویشن دی سو پور چې ته کلاینټ ته ټایم نه ورکې ورسره کېنه نه ستا آؤټریچ اگر پروفیشنل اپروچ دیتی یو ٹرین کاؤنسلر بور سر کینی یو سو سیشن بکی یو سو روزی بلگی چی اگر مینٹلی تر پرپیر کا موٹیویشن ورتور کا فیملی پرپیر کا چی اگر موٹیویٹڈ کلائن یو دیو ٹریٹمنٹ سنٹر ترا چی اگر کامیاب علاج بھی.
ایوب خان وای چې یو این او ڈی سی څو څو وارې هڅه وکړه چې د پاکستان د مخدره موادو د مخنیوي وزارت سره په یو ځای یو تازه سروې وکا چې دا مهال په ټول پاکستان کې څومره کسان په نشو اخته دي. خو تر اوسه دا سروې ونه شوه او دوی 4 یا 5 کاله پخوانی سروے شمیرے کاروی
مون قسم مغزاڑا اسٹیمیٹ باندې خبر کو چې 6 ملین ټوټل یوزرز دی او 4 ملین څخه کم دی دا پرابلم یوزرز دی چې یا ته علاج پکار دی. او یو ټرند واضح دی چې دا هیروین استعمال کم شوی دی ډیر او آیس چې کم استعمال اړ ډیر اوچت شوی دی.
د خیبر ضلع یو مدنی فعال داود پردی وای چې پکار دا دی کمپین لاندې په تعلیمی ادارو کې هم کار وشی او ځوان کول د نشئی توکو نه وژغورل شي.
دا ډیر ښه اقدام دی چې د سړکونو نه د منشیاتو هغه شروع کیږي مهم او په کار دا دو چې په سکولونو په کالجونو په یونیورسيټونو باندې ختم شي ځکه چې اکثریت تعداد الته دی.
د پیښور کمشنر له دفتره جاری شو معلوماتو کې ویل شوی چې په دې ونه کې په بیا بحالۍ مرکزونو کې داخلو شو کسانو کې څه باندې دیرشو د ایچ آی وی ناروغۍ او بیا څه باندې څلوېښتو کسانو د ایچ سی وی یا تور زیړی ټیسټونه مثبت راغلي او دا یې مخصوصو مرکزونو ته منتقل کړي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې دا کمپین د نومبر اتمې نیټې څخه پیل شوی او دوی غواړي چې دا ځل خواوشا 2000 کسانو علاج پکې وکړي. صوبایي حکومت د شمیرو تر مخه 2 کاله وړاندې په نشو روغ د خواوشا 1400 کسانو علاج مکمل کړی او په هغې کې زیاتره عادي ژوند تیروي. په پیښور کې د بیا بحالۍ یوه شخصي مرکز چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په نشو روږدو کسانو ته معیاري علاج ورکوي او ماهر ډاکټران ورسره موجود دي او حکومت پرې باقاعده څار ساتي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د ډایبټیز یا شکر د ناروغۍ نړیواله ټولنې ویلي دي چې په پاکستان کې دغه ناروغي په ډېر تیزه سره د زیاتېدو په حال کې ده. ټولنې دا خبره په داسې مال کړې ده چې د نومبر په 14 د ډایبټیز د ناروغۍ په اړه د پوهاوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. سږ کال هغه ورځ د شوګر یا ذیابیتس درملنې ته د لاسرسي لارو چارو ته ځانګړې شوې وه. ډاکټران وایي چې ډایبټیز یوه دایمي ناروغي ده، خو که مریضان پوه وي نو بیا یې په اسانۍ سره قابو کولی شي. د نوخار یو اوسیدونکي وایي چې تر کلونو پورې له خپلې ناروغۍ خبر نه و، خو اوس یې په احتیاط او پرهیز سره دغه ناروغي کنټرول کړې ده. اسما ګل په دغه اړه باندې موږ لا نور تفصیل راکړي.
ماته پته داسې ولګېده چې کله ما چیس کله هغه ماته دومره زیاته خوږه لګېده زما جبه میږي کې داغې سره، لکه نه ورته مرچکې ویلې چې څنګه چې انسان مرچکې خوري او جبه سوزي لکه میږي میږي بګېده. هغه چې زه ډاکټر لاړه مالته ما ټیسټ وکړو، هغې ماته چې تاته د شوګر دا مسله راغلې ده ته به خپل پریس کې.
دا غږ د خیبر پښتونخوا نوخار اوسیدونکي 40 کلنې ګلالۍ دی چې د 13 کلونو راهسې د شوګر یا شکرې په ناروغۍ اخته ده. نوموړې مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د اوږدې مودې راهسې په خپله ناروغۍ ناخبره وه، ځکه یې علاج کړی او نه یې پرهیز کو. نوموړې وایي هم له دې وجې د روغتیا حالت ورځ تر بلې خرابېدو، خو چې کله د خپل شوګر په ناروغۍ خبر شوي نو اوس پرهیز کوي.
تکلیف دا چې یو خو زما لاس میږي کېدو، بلکل سن شو زما دا ګس سایډ والا چې کوم کنه دل دی لاس نه بل برزې تر ورسېدو، نو ماته داغي تکلیف زیاتو، زما لاس پوره بیا سن شو. هغه ماته پته نه، ما د شپې نه ډیر زیات زما د بچو سالګره ونه منګه ظاهر خبره خواږه زیات خوړلی، ماته خو نه پته چیرې ماته دا پرابلم دی. یاد غوې پریس کې زده کوم چې بس کم سبزیانی دی، کریلې شوې، بندګوپی شو، بنډې شوې، دا سیزونه زیات خورم کنه. پل ور سره د کده چینو د مالګې نه پرهیزم کوم. ډاکټر په مشوره د سهار نه زیات تر زه اکثر نه کوم دا جوار روټې نه، هغه کې اوربشې، جوار اوړه، چڼ اوړه، باجره، دا سلو اوړه مکس کوم، هغه نه زه ځان برکوټې شان کوکوړې پخوم.
دا شکر یا شوګر ناروغۍ علامات څه دي؟ په دې اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر تنویر احمد مشال ریډیو ته ویل چې د شکر یا شوګر لګېدو لوی وجه غیر متوازن خواړه، ورزش نه کول او د شکرې د ابتدایي نښې نه پیژندل او دماغي فشار دی. ډاکټر تنویر احمد زیاته کړه بدن کې کمزوري راتلل، بیا بیا لوږ او تند لګېدل د شوګر علاماتو کې راځي.
شوګر هم هغه بیماریانو کې راځي، هغه بیا ختمې دی نه شي، هغه صرف تاسو کنټرول کولای شئ. پہله یو چې کوم دی هغه ټایپ 1 ډایبټیز دی، دا اسپیشلی په ینګ کسانو کې، لکه مثال 14 سال نه والا تر 25 سال پورې پورا عمر دی انسولین صرف لګی د دې بل سه علاج شتنه. دویم راغو ټایپ 2 ډایبټیز، هغه خلک چې وزن زیات وي، دا چې کوم شوګر دی زموږ پاپولیشن کې ډیر کامن دی، نو دا مونږ بیا په دوایانو او نور هغه سره واک ایکسرسایز سره مونږ کنټرول کوو. دریم کې سم جیسټیشنل ډایبټیز، او دا ډیورینګ چې کوم پرګننسي ټرم دی هغه کې دا اکثر اوشي پراپر خیال اون ساتلې شي د شوګر لیول.
د ډاکټر تنویر احمد پوینا شوګر د سړو مقابله کې خزو لپاره زیات خطرناک کېدې شي، ځکه چې د ماشومانو د زیګون پر مهال ځینې میاندې د شوګر ناروغي ښکار کیږي، باید چې په وخت یې طبي ټیسټونه وشي، هغوی او ماشومان یې د دغه ناروغۍ بچ وساتل شي.
کوم خزو ته شوګر وي نو هغې ته پرگننسی کې ډېرې ایشو راځي، هغې کنسیف کولو کې هغې ته ډېرې مسئلے راتلی شي. بل دا چې هغې کله پرگننسی کې وي برت ورکوي نو هغې ماشوم ته ډېر ایشوز کېدی شي.
نړیوال ذیابیطیس فیډریشن د نومبر په 13 خپل راپور کې ویلي پاکستان کې شکرې ناروغي په چټکۍ سره خپریږي. دا مهال چې په نړۍ کې شاوخوا 350 کروڑه او 1 لک خلک د شکرې په ناروغۍ اخته دي، په دې کې شاوخوا 3 کروڑه 10 لک خلک په پاکستان کې ناروغ دي او دا شمیره په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. د پوهانو په وینا د مناسب پوهاوي او مخنیوي د تدابیرو نه اخستو په صورت کې په راتلونکي وخت کې د شکرې ناروغۍ د نور زیاتېدو خطر ده. آسمه ګل، مشال ریڈیو، پی خبر.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال ریڈیو اورئ.
که تاسو د چایو مینوال یې نو په زړه لاس کېږدی، ځکه چې حکومت د چایو د پتو د بیې د لوړولو فیصله کړې ده. د چایو کاروباریان وایي حکومت له بهر نه چې د چایو کمې پتا یا پاڼې راځي په هغې ډېر زیات ټیکسونه لګولي دي چې له وجې نرخونه په بره روان دي. دوی زیاته کړې ده تېره اونۍ د چایو د یو کیلو پاڼې بیا 1400 روپۍ وه، خو اوس 2000 روپو ته رسېدلې ده. د پېښور اوسېدونکو وایي چای د ژوند د هرې ورځې ضرورت دی او که د چای د پاڼې نرخونه همداسې په بره روان وي نو ورته به ګرانه شي. عظمت علي شاه تفصیل راکوي.
دا پاکستان وفاقی حکومت د چایو د پانو په نرخونو کې د کیلو په سر 300 روپے سیواواله راوستي. د کومې رستو چې د چایو د پانو د کیلو نرخ له 1900 روپو سیوا شوې دي. د دکاندارانو په وینا چې 13 نه د چایو د پانو نرخ 1400 روپے وو، کوم چې د یخنۍ د راتلو سره سیوا شوې دي. د کاروباریانو په وینا چې د چایو په پانو باندې حکومت لمخ کې نه 13% جنرل سیل ټیکس اخلي، او که حکومت د چایو په پاڼو نور د ټیکسونو پریکړه واپس وانغستا نرخونه به نور هم سیوا شي. په مردان کې د چایو کاروبار کوونکی هدایت خان مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې هر اونۍ دوه ورځې د چایو د پاڼو بولی کیږي او د طلب په نسبت د هغې نرخونه مختص کیږي.
بیسک چې کوم ریزن دی هغه د چایو چې کوم دنو په هر منډے او ټیوزډے په کینیا کې د دې اکشن کیږي اور پر ڈالرز کی اور داغا ریٹ متعارف کیږي. نو کو الته ریٹ خو وتلو نو بیا اوور آل چې کم دنو ریٹ اپ ڈاؤن کیږي داغا سرا. بیسیکلی د چیو مختلف کیٹیگریز دی، اے بی سی کیٹیگریز، مختلف گارڈنز دی، نو د دې یکسار ریٹ منتخب کیدی نشي. بل د دې غټ وجه چې کم دی د مارکیټ ډیمانډ اینڈ سپلای دا. کو تاسو ګوره په وینټرز کې چې کم دی د چیو مطلب ڈیمانڈ انتہائی ڈیر وی اور سپلائی ور پس چکم دنو آغا سونا لوکی گی نو دونا اوم آغا سرم چکم دے دا ریٹس کے خو کافی مطلب انکریز رازی. تونو نا مین غٹ دغا چکم دے آغا کے کردار دا ٹیکسی زوم دے دا ٹیکسی سر چکم دے اوم بدے باندے مطلب ریٹس کے اپ ڈاؤنز کی گی.
ملګری ملتونو د روان کال د نومبر په میاشت کې په خپل ویب پاڼه خپور کړی او څېړنې کې ویلي چې د چایو د پاڼو او د کافې د زیاتو نرخونو له وجې په نړۍ کې د خوراکي شیانو لګښت له 2 ټریلیون ډالرو سیوا شوی دی، چې پکې نیم لګښت د چایو د پاڼو دی. اداره وایي چې په تیرو 10 کالو کې د چایو د پاڼو په نرخ کې 45% زیاتوالی راغلی، کوم چې به روان کال 10% نه سیوا شي. اداره وایي چې په تیرو 100 کلونو کې د چایو په استعمال کې 45% زیاتوالی راغلی. د پېښور اوسیدونکو محمد یحیی مشال ریډیو ته ویل چې چای د هغوی په خوړه کې ضروری ده، باید حکومت دې د خوراکي شیانو نرخونه ټیټ کړي.
د ورځې 4-5 ټایم چای څکم، نو بس حکومت خو راته دا هم ګرانه کړه چې اوس 3-4 ټایم خو چای ډېر مشکل شو. حکومت لیدا پکار دا چې پدې باندې روکتا مو شي.
دا پاکستان بورډ آف ریوینیو وای نړۍ کې پاکستان په زیاتو چایو استعمالونکو ملکونو کې په دریم نمبر دی. د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د کال 2023 د یو راپور تر مخه پاکستان کې ډومبیش په ګمیاشتو کې د سلور نوي ارب روپو د چایو پانی استعمال شوی دی. په پیښور کې ډاکټر اظهار مشال ریډیو ته وایي چې د زیاتو چایو استعمال په انساني بدن کې ځینې ناروغۍ هم خپروي.
نو د چای مختلف قسم نقصانات او فائدې دواړه شته، او بل طرف ته زمونږ د ثقافت یو حصہ هم ده. کمل مرزي نو هغه ته چای کا آفس دفتر ته څوک راځي نو چای، که د یو میټنګ کیږي نو په هغه په اخر کې چای. چای چې کم دی هغه کې کیفینی، کیفین زمونږ وجود اکټیو ساتي. خو کابل سایډ نه دې ته وګورئ نو د دې نقصان دا دی چې د دې سره بنده عادی کیږي یا اډیکټ کیږي. دویم کدا موږ په نهره خېټه باندې وسکو نو موږ ته د معدې السر یا سټمک السر یا ګیسټریک السر چې کم دی هغه هم کوي.
د نېشنل ټی ریسرچ سنټر د کال 2023 د شمیرو تر مخه پاکستان کې هر کس په کال کې یو کیلو د چایو پانی استعمالوي. راپور کې ویل شوی چې د کال 2012 نه د کال 2014 پورې په ملک کې د چایو په استعمال کې 15% زیاتوالی راغلی، او په کال 2020 کې 4.8 ټنه د چایو پانی استعمال شوی. ریسرچ سنټر وایي که د چایو استعمال هم داسې روان وي نو په کال 2020 پورې به د چایو استعمال د 120 ټنه نه سیوا شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
تیر ورځ په خوست کې د یو شمیر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره د رنگونو ماخام په نامه یو مشاعره ترسره شوه. د مشاعرې منتظمینو د دې ماخام موخه د ځوانانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکری رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې بللې دي. یا د مشاعره چې د خوست د تفریحي غونډې د پاسه جوړه شوې وه، ګڼو کسانو پکې ګډون کړی و. نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې اورو چې د یو ځایي شاعر حنیف الله وقار په ترنم باندې پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چې در اکڑی خو تئی چې نه پرېګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا دکا منه خوبنا.
دا د اکتوبر په 14مه ماخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنگین ماخام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماخام کې سړی، دما کوي رنگین ماخام کې اوس شاعران به درته وغږیږي، اوس شاعران به درته وغږیږي خوږه کیسه کوي رنگین ماخام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناست او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمه بولی، او لزوان فرهنګیان غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعره یو تن منتظم روح الله روحانی وایي
دغه د مشاعره دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعره لپاره، خو لیکن د دغه مشاعره لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعره ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوسې اغېزې شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران وغو شعرونه پکې ویلي هغه نو کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او په خپل فن ورته پیدا کوي خو جوړوي.
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې بندارونه مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را په دې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او ځینې نورې لوی یا وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.